السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته هر کله نن دوشنبه د 2018 کال د سلواغي د لوی د میاشتې 9 د 2018 کال د فبروري د میاشتې 9 ده په لیدې سات په خبرونو کو د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه له وو ولایتونو پرته د هیواد په نورو ټولو ولایتونو کې د واورې او باران د اورېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره د هوا پیژندنې د ملي ادارې په حواله خبر ورکړی چې له کونړ، بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان او نیمروز پرته په پاتې ټولو 8 ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو احتمال شته. د سږني کال په مرغومي او سلواغي میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې خلک د وچکالۍ پای ته رسېدو ته هیله من کړي، خو دې ورښتونو په عین حال کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه هم اړولې دي. د طالبانو د حکومت د پریکړې له مخې نن دوشنبه د سلواغي یا دلوي شلم له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز ولګېد. د طالبانو د مالیه وزارت د سلواغي میاشتې په لومړۍ نیټه د درملو له واردونکو غوښتي وو چې تر 19 ورځو پورې خپلې ټولې معاملې او اسناد تصفیه کړي. مالیه وزارت هغه مهال اعلان وکړ چې له پاکستانه واردېدونکي درمل د سلواغي له شلمې نیټې وروسته د هیواد په ګمرکونو کې نه محصول کېږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تیره لړم میاشت کې په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د مالیه وزارت ته امر کړی چې له 3 میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د واردېدو اجازه ورنه کړي. د ایران د بشري حقونو یوې ډلې د ایران په یوه زندان کې د یو افغان د اعدام خبر ورکړی دی. د هنګاو په نوم د بشري حقونو دې سازمان د یکشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا افغان چې احمد فرهاد نومېده د کرج په قزل حصار زندان کې اعدام شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې نوموړی د هرات اوسیدونکی و چې 6 کاله مخکې د عمدي قتل په تور له نیول کېدو وروسته په اعدام محکوم شوی او پر هغه دغه سزا د 2015 کال په دسمبر میاشت کې تطبیق شوه. هنګاو چې په ناروې کې میشته وی له دې افغان سره یو ځای 4 نور بندیان هم اعدام شوي دي. شاوخوا 15 اونۍ مخکې یو بل افغان تابه چې امین نومېده هم د کرج په قزل حصار زندان کې اعدام شوی و. د ایران یوې محکمې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي نرګس محمدي په 2 کلونو بند او تبعید محکومه کړه. د هغې مدافع وکیل مصطفی نیلی د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د مشهد انقلابي محکمې نرګس محمدي په 1.5 کال بند له هېواده د وتلو په بندیز او تبعید محکومه کړه. ښاغلی نیلی په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل هغه د غونډو او توطیې په تور په 6 کال بند، د تبلیغاتي فعالیتونو په تور په 1.5 کال بند او د تکمیلي سزا په توګه 2 کاله له هېواده پر وتلو په بندیز او 2 کاله هم د خوست ولسوالۍ ته په تبعید محکومه شوې ده. نرګس محمدي او د بشري حقونو 2 نور فعالان په 13 دسمبر میاشت کې په مشهد کې د یو وکیل او د بشري حقونو د یو مدافع د یاد غونډې په مهال نیول شوي وو. د 2018 کال د کرکټ د شلوره نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې په پام کې د چنن دوشنبه ایتالیا له سکاټلند، عمان له زیمبابوې او کاناډا له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. په دې جام کې افغانستان خپل لومړنۍ لوبه پرون یکشنبه نیوزیلند ته وبایلله. لوبه افغانستان پیل کړه او د شپږ لوبغاړو په زیان سره نیوزیلند ته د 133 منډو هدف وټاکه. نیوزیلند دا هدف په 3 اور کې پوره کړ. د افغانستان بل لوبه د راتلونکي 4 شنبه پر ورځ له جنوبي افریقا سره پلان شوې ده. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل او د هم د خبرونې لومړی موضوع د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل درې میاشتنی راپور کې د نور موضوعاتو ترڅنګ پر ښځو د محدودیتونو د سختولو خبر ورکړی دی. یو نامه په دغه راپور کې چې د یکشنبه پورې خپور کړ، د 2015 کال له اکتوبر څخه د دسمبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزولی دی. یو نامه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو په ځینو ولایتونو کې ښځې عامه ځایونو ته لاسرسی منع کړی دی. د راپور له مخې د طالبانو محتسبینو د 2015 کال د اکتوبر په 3مه خزه د هرات په 3 شپېتم سړک کې جمعه بازار ته لننوتو منع کړی او آن د خزو د تیتو پر کولو لپاره هوایي ډزې کړې دي. د اکتوبر په 6مه د زابل ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسولینو هغه خزه ودرولې چې د ورزش لپاره د قدم وهلو په مخه وتلې وي او هغوی ته وویل چې نور د دې هدف لپاره له کوره ونوځي. د دسمبر په اتمه د اوروزګان ولایت مرکز ترین کوټ خار کې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو چې د طالبانو پولیسو ملتیا کوله د ټکسي موټرو او د ښاري بسونو چلوونکو ته امر وکړ چې بیل شرعي محرم د خزي نسپروي. د دسمبر په 28مه هم محتسبین د کندهار ښاري او مارکیټ ته ننوتل او دکاندارانو ته یې وویل چې پر ښځو دې توکي نه پلوري. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د طالبانو محتسبین هره ورځ له کوره بهر ښځې تلاشي کوي، پوښتنې ګروېګنې ترې کوي او د هغو محدودیتونو د پلي کېدو څارنه کوي چې دوی وضع کړې دي. له دغو فعالانو یې وی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. په هرات کې د خپلو سترګو د لیدلې حال په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هر روز که از خانه بیرون می شدیم فقط با امر
موږ هر ورځ چې له کوره وتلو یوازې له امر بالمعروف کسانو سره مخ کېدو، سره له دې چې بشپړ حجاب مو درلود. ان کله چې ټکری او چادر نماز مو اغوسته یو بیا به هم له محدودیت سره مخ کېدو او پوښتنې به کوي چې چیرته ځې، ستا محرم چیرته دی، او که محرم به دې درلود بیا به یې درته ویل چې ولې دې ټکری نه دی اغوسته. یعنی نه یوازې یوه یا دوه ورځې، بلکې هر ورځ موږ د دغه وضعیت شاهد چې 15-16 کسیز ډله په بازار کې نجونو ته مزاحمت کوي،
زنان و دختران مزاحمت میکنه.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د 2015 کال د نومبر په لومړیو کې پر ښځو او نجونو د چادرې اغوستل اجباري کړل. یو شمېر ښځو هغه مهال په هرات کې ازادي راډیو ته ویلي چې بې له چادرې ښځې روغتیایي مرکزونو او دولتي ادارو ته د ننوتلو حق نه لري. دا موضوع یو نامه هم په خپل تازه راپور کې یاده کړې ده. د یو نامه د راپور له مخې د کندهار او اوروزګان ولایتونو د امر بالمعروف مسؤلین له خبرتیا پرته روغتیایي مرکزونو ته تګ را تګ ته دوام ورکوي، او مخه یې دا ده چې مسؤلین له لارښوونو خبر کړي چې له محرم پرته ښځینه کارکوونکي او مراجعین روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته له لاسرسي منع کړي. یو نامه په خپل راپور کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو نور محدودیتونه هم یاد کړي، لکه د کار او زده کړې محدودیتونه، د چادرې اجباري کول، پر ښځینه سینګارځایونو بندیز او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی. د طالبانو حکومت د راپور تر خپرېدو پورې کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې څو ځلې دا کړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو د 2018 کال په اګست کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه او بندیزونه لګولي، په ځانګړي ډول د کار، زده کړې او آزادانه تګ راتګ په برخو کې. دغه بندیزونه او محدودیتونه د نړیوالې ټولنې، په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د سازمانونو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. دا د خبرونه د دې برخې مطالب د خبرونه په پاتې برخه کې زماله همکار صفی الله ستانیزی سره پاتې شي.
ریچارډ بنت خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو جبري ستنول د ماشومانو حقونه له جدي ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه تاسو ته یو ریپورت خبرو چې په افغانستان کې د یوې نجلۍ د ویډیو خبرېدو چې جبري اعتراف ترې اخیستل شوی دی ګڼ غبرګونونه پارولې دي. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو برني د ماشومانو حقوقو له جدي ګواښ سره مخ کړي. ریچارډ بنت د پاکستان په لاهور کې یو کانفرنس د وینا پر مهال وویل دغه جبري اخراج د ماشومانو په زده کړو کې خنډونه رامنځته کوي چې لامل یې د شکنجي او ناوړه چلند پیښي ډیریږي. په ورته وخت کې له پاکستانه ستانه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي وطن ته له ستنېدو وروسته ماشومان له ډیرو حقونو بی برخی شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي لبیلابیلو هیوادونو له دې ډلې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري او بیړنۍ ستنېدنه په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره جدي او نه جبرانېدونکي بشري پایلې لري. ریچارډ بینټ د اسما جانګیر په نوم کانفرنس کې چې شنبه د دلوی اتلسمه د پاکستان په لاهور کې جوړ شوی وویل د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو لمخې هر پریکړه چې له ماشومان سره تړاو لري باید د ماشومان د غوړه غټو د اصل پر بنسټ وشي، هغه اصل چې د په باور د کډوالو د پراخ ستنیدنې په بهیر کې نه رعایت کیږي. دی وایي ماشومان له دې وضعیت سخت زیان ویني، ستنېدنې د هغوی زده کړې ګډوډوي، په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو او کار ته د ماشومانو د مخ کولو کچه لوړوي، او د قاچاق او ناوړې ګټه اخیستنې ګواښونه هم ډېروي.
and exploitation.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راز ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو تر هر ډول پریکړې مخکې باید د خطر کچا په انفرادي عادلانه او اغیزمن ډول وارزول شي، په ځانګړي ډول په هغه مواردو کې چې اخراج کولای شي خلک د اټکل وړ او نه جبرانیدونکو بشري زیانونو سره مخ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر ستانه شوي افغانان وایي له پاکستانه تر ستنېدو وروسته یې ژوند ګډوډ شوی. حمید الله چې تازه له پاکستان خپل هیواد ته ستون شوی او دا مهال په هلمند ولایت کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومان لپاره د خنځی د درسي موادو د اخیستلو توان نه لري.
موږ د ځان د ساتلو پیسې نه ستر سره چې ځانونه باندې وساتو، د مکتبو پیسې موږ د کوم خاکو چې ماشومان مکتب ته واچو. حالت زما دوه ځامونه مکتب وویل، تر څلرم پنځم سم پورې مکتب وویل، دلته چې راوستلو دلته تر وځ هغه رقم پر کور ناست، هیڅ مکتب مو تموم نه دی چولو، وسه طاقت هم نه لرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکي ثنا ګل چې څو میاشتې مخکې له پاکستانه ستون شوی وویل اولادونه یې له زده کړو بې برخې دي.
ماشومان هم نه مکتب کې اچولي دي، نه ځي، په کورونو باندې ناست دي او مریضتیا حالات کې دي. د دوا روپۍ نشته ده، د بل څه روپۍ نشته ده، وجه خو ډېر خراب ده. د کور لپاره ځای نه لرو چې چار دیوالې ته وکړو، چوپال به پکې جوړ کړو، هم بېرته باران را باندې خراب.
یو بل افغان کډوال چې له پاکستانه کندهار ته ستون شوی او نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د سختو اقتصادي ستونزو او زده کړو د فرصت د نه شتون له امله اړ شوی چې خپل 15 کلنه لور یو سړي ته نکاح کړي. دوی وایي باید له پاکستانه تر ایستل کېدو د مخه وخت ورکړل شوی وای، څو په سمه توګه خپل وطن ته د ستنېدو چمتووالی نیولی او د سرپناه په ګډون یې د خپلو اولادونو د ښه راتلونکي په اړه فکر کړی وی. په تیرو څو لسیزو کې میلیونونه افغانان د بېلابېلو دلایلو له امله پاکستان ته کډه شوي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته زرګونه نور د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، نامنه او د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله دغه هیواد ته کډوال شول. خو د پاکستان حکومت د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پریکړه وکړه. دغه هیواد یوازې په تیر 2015 میلادي کال کې له 1 میلیون ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو او له هغه هیواد غوښتي و چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو سازمانونو او ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران د افغان کډوالو اخراج غندلی او دای د کډوالو په وړاندې د دغو هیوادونو د نړیوالو ژمنو خلاف عمل بللی. دغه بنسټونو خبرداري ورکړی چې دا بهیر د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ او بشري ملاتړ کمزوري کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په افغانستان کې د یوې 14 کلنې نجلۍ چې د کار په لټه ځان د الکانو په څیر جوړ کړی د اعتراف ویډیو ګڼ غبرګونونه پاره ولیدي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د غنجلۍ لام د طالبانو په بند کې ده او د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ ویلي د یوې نجلۍ ویډیو اخیستل او هغه په ټولنیزو رسنیو خپرول د رواني شکنجې او د انساني کرامت د نقض څرګنده بیلګه او په هیڅ حقوقي نظام کې د توجیه وړ نه ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه ویډیو چې له تویرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس پلاس کیږي، یوه نجلۍ په یوه خونه کې د ویډیو ثبتونکي د پوښتنو په ځواب کې وایي دا یتیمه ده او د مجبوریت له مخې ځان د الکانو په څیر جوړ کړی څو خپلې کورنۍ ته نفقه وګټي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بشري حقونو د فعالانو اتحاد دی وی دیار لسکلنی افغان انجلۍ چې د هلکانو جامع اغوستي د اعتراف د هغه ویډیو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې چې د دوی پټکو د طالبانو لخوا خپره شوې. د دغه بنسټ په خبره د انجلۍ لا هم د طالبانو په بند کې ده، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو د فعالانو اتحاد په یوه اعلامیه کې چې یک شنبه د 19 خبره کړې ویلي د انجلۍ د سختې بېوزلۍ او د خپلې کورنۍ د سرپرستۍ له امله اړ شوې د هلکانو جامع استعمال کړي او په یوه کافه کې کار وکړي. د اعلامیه پټکو د یوې انجلۍ ویډیو اخیستل او هغه خپرول د رواني شکنجې او د انساني کرامت د نقص څرګنده بیلګه او په هیڅ حقوقي نظام کې د توجیه وړ نه ده. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو تر واک لاندې د دوی هر غړی د خلکو پر وړاندې هم د قاضي رول لوبوي او هم د سزا د پلي کوونکي، خو د اعلامیه پټکو دغه ډول کړنې تر قانون پلي کولو ډېرې د تختونې، یرغمل نیونې او وحشت فضا د رامنځته کولو بڼه لري. دغه ویډیو چې له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي، پکې یوې انجلۍ ښودل کېږي چې ویښتانې واړه کړي، خولۍ په سر ده او د ځینو کسانو له لوري په یوه خونه کې کېنول شوی.